ماسپخین 2 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر 3 بجو د آزادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د آزادۍ په چپو کې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د خبرونه اسمت څاروان چمتو کړي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. امریکایي چارواکو د طالبانو له بنده د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا د خوشي کېدو هرکلی کړی. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری پر ایکس شبکې لیکلي، ویسا چې د نجونو د تعلیم پلوي یې کوله باید هیڅکله نه وای نیول شوی او دا یې د خوشي کېدو لپاره د خوښۍ احساس کوي. میرمن امیری د ټولو هغو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د خپل حق د دفاع لپاره په ناحقه نیول شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست هم پر ایکس شبکې په یو بیان کې د ویسا د خوشی کېدو هرکلی کړی او لیکلی دی چې دای د بشري حقونو د ټولو فعالانو خوشی کېدل غواړي. متی الله ویسا د طالبانو په بند کې د 215 ورځو تر تیرولو وروسته پرون خوشی شو. طالبانو نوموړی د حکومت پر ضد د خپل سرو اقداماتو په تور بندي کړی وو، خو د ویسا کورنۍ دا تورونه رد کړي دي. د سپین بولدک چمن پر دروازه لویزې پرته د خلکو پر تګ راتګ د محدودیت د لرې کولو په هدف د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ د زرګونه کسانو پر لات دوام لري. اعتراض کوونکو د چمن لویه لاره بنده کړې او له اسلام آباد څخه غواړي چې خپله پرېکړه بیرته واخلي. د پاکستان د موقت حکومت د اطلاعاتو وزیر جان اتسکزي د چهارشنبې په ورځ په چمن کې له معترضانو سره وکتل او غوښتنه یې وکړه چې پر لات د پای ته ورسوي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې دا اعتراض به تر هغه وخته دوام وکړي چې د پاکستان حکومت خپله پرېکړه بیرته نه وي اخیستي. د برتانیا حکومت پرون له اسلام آباد 200 تنه افغانان په یو چارتر الوتکه کې برتانیا ته انتقال کړل. د راپورونو له مخې دا هغه افغان پناه غوښتونکي دي چې برتانیا د ویزې ژمنه ورسره کړې وه. د له پاکستانه برتانیا ته د تلو په تمه د انتظار افغانانو لومړی جوپه وه. د ښځو او ماشومانو په ګډون برتانیا ته د تلو په شرایطو برابر شاوخوا 3250 افغانان اوس مهال د پاکستان د پلازمینه اسلام آباد په میلمستونونو او هوټلونو کې اوسیږي. د برتانیا حکومت پلان لري چې د افغانان د دسمبر تر پایه په څو الوتنو کې برتانیا ته ولیږدوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ژبو د عالی شورا د جوړېدو او د دې شورا د لومړنۍ غونډې د جوړېدو خبر ورکوي. بختر خبریا ژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړی چې د ژبو عالی شورا د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په امر د هیواد د ژبو د لا بډاینې او معیاري کولو په موخه جوړه شوې ده. د بختر د خبر له مخې په نوموړې شورا کې د اطلاعاتو او کلتور، د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو او د علوم اکاډمۍ استازي او د هیواد یو شمیر لیکوال او ژبپوهان غړیتوب لري. ملګری ملتونه وایي چې د اسرایلو د تیرو نږدې درې اونیو له بمبارۍ وروسته د غزې په ترانګه کې بې خنډه مرستو ته اړتیا ده. د اکتوبر په 1 د اسرایلو پر قلمرو د حساس اوبخي د اکتوبر په 1 د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې تر برید وروسته د اسرایلو بمبارۍ او کلابندۍ د غزې په ترانګه کې یو بشري بحران رامنځته کړی دی. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپ لازاریني وایي د غزې لپاره د بامفهومه او بې خنډه مرستو جریان ته اړتیا شته. د لازاریني په وینا هغه مرستې چې تر دې دمه غزې ته استول شوي ډېرې لږې دي. نوموړی زیاتوي د دې لپاره چې د مرستو بهیر اغېزمن وي او اړو خلکو ته ورسیږي نو باید بشري اوربند ټینګ شي. او د پاکستاني وی محکمې د دولتي اصرارو د افشا کولو په قضیه کې د پخواني صدر اعظم عمران خان ضمانت رد کړ. د خان مدافع وکیل نعیم پنجوتانن پر ایکس شبکې ولیکل چې ستره محکمې د نوموړي د خوشي کېدو ضمانت او د دې قضیه د فسخ کولو غوښتنه رد کړه. عمران خان تورن دی چې تیر کال په واشنگتن کې د پاکستان د پخواني سفیر لخوا استول شوی محرم اسناد افشا کړی دي. ښاغلی خان دا تورونه رد کړي او ویلي دي د دې اسنادو منځپانګه مخکې رسنیو افشا کړې وه. عمران خان چې په 2022 کال کې د پارلمان د سلب اعتماد رای په نتیجه کې لواک لري شو، په لسګونه نورو قضیو کې هم تورن دی.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
با
د ازادي په چپو کې د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار ویلي چې طالبان د جعلي غیر دولتي مؤسسو لاره لنړیوالو مرستو ګټه پورته کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څارنې ادارې سیګار په خپل راپور کې وایي چې طالبان د امریکا لخوا پر تمویل شویو روزنی زو پروګرامونو د مالیو په لګولو او لا بدو میتودونو د ځان په ګټه کار اخیسته، لکه د جعلي غیر حکومتي مؤسسو جوړول او اخازي. سیګار په دې ترتیب خبرداري ورکړی چې طالبان د نړیوالو له نغدي مرستو ګټه پورته کړې ده. د 2021 میلادي کال په دوبی کې وخت له رسیدو وروسته طالبانو په کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو ډیر کنټرول ترلاسه کړ. دوی افغان میرمنې په نا حکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړې او غواړي چې له تعلیمي سکتور د بهرنیو مؤسسو لاس لنډ کړي. د سیګار په راپور کې پر طالبانو دا تور هم لګول شوی چې په موجوده مؤسسو کې د نفوذ او یا په غیر مستقیم ډول د مرستو د مدیریت له لارې کار اخلي. طالبانو بیا د سیګار دا راپور رد کړی دی. د تیرې میاشتې په راپور کې هم سیګار د نا حکومتي مؤسسو په چارو کې د طالبانو د لاسوهنې خبر ورکړی و، خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت هغه ادعا رد کړه. د سیګار د وروستي راپور له مخې امریکا د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې شاوخوا 115 میلیون ډالر لګولی دي. د یوې غیر حکومتي مؤسسې یوه چارواکي سیګار ته ویلي طالبان هغه افغانان په نښه کوي او د مالیو په نوم له هغوی څخه پیسې اخلي چې د امریکا د تعلیمي پروګرامونو له لارې ملاتړ کیږي. په یوه بله بیلګه کې د نا حکومتي مؤسسو چارواکو سیګار ته ویلي چې طالبان د مؤسسې مجبوروي چې د دوی ملاتړي استخدام کړي یا د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي. نن په دې موضوع خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اکمر او د غرس د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو لومړی مرستیال یونس مومن مو ملمانه دي. لومړی ښاغلی منصور صاحب، که تاسو ووایئ چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې تر څه حده ستاسو په نظر په شفاف ډول ویشل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو همکارانو ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسو کې د سیګار د تازه خبرې شوی راپور پرناکی یا ترحقی و رحاخوا د نړیوالو مرستو او مرستندوی سازمانونو کارکردگی و گورو د تاریخ پوگدو که دوی دقیق و کره شفافیت ندرلود. هغه سی شفافیت او حساب دهی یا حساب ورکونه چی د افغانستان ملت تور باندې ډاډه اوسي او د هغوی زړه پرې تسکین شي. موږ او تاسو ولیدل چې افغانانو 115 میلیارد ډالرو نه ډیر حساب وشو چې دومره مرستې په 13 یا 14 کالو کې راغلې وي او دا اوس هم د هر اونۍ د 40 میلیونو او کله هم په ځینو اونیو کې د 80 میلیونو ډالرو د راتګ خبرې کیږي. مګر همدغه ملګري ملتونه او نړیوالې ادارې دي چې همدا اعلانونه کوي، همدا خبرونه خپروي چې د افغانستان 80% خلک د فقر د خط لاندې دي. او دا د 50 او 90 ته پورته شو او کله هم داسې وي چې 40 میلیونه انسانان د خوراک او څښاک لپاره کافي غذا نه لري، دوه وخته ډوډۍ خوري یا یو وخت خوري، چې دا ممکن دقیق وي. مګر پوښتنه دا ده چې دغه پیسې چې د افغانستان د خلکو په نوم، د مرستو په نوم، د خیراتونو په نوم، د نړیوالو ټاکسونو نه راځي یا مرستندوی سازمانونه
راځي؟ لکه زما اصلي سوال دا وو بشه منصور صاحب، آیا دا مرستې حقدارو ته نه رسیږي که رسلند راته وایست؟
موږ چې ګورو څومره چې د افغانستان خلک فقیر ساتل شوی او پاتې شوی، معنی دا ده چې دغه مرستې نه پخوا په سمه توګه د افغانستان خلکو ته په هغه ضروری او د ارتیا وړ مسایل او مواردو کې مصرف شوی او نو اوس مصرفيږي او د مصارف او ادرس کولې همغه نړیوالې ادارې دي همغه نړیوال سازمانونه دي همدغه سیګار په خوا هم وسمسته چې په خواني راپورونه وګورو او سني وګورو د افغانستان خلکو ته په دقیقه او څنګه شاید او باید وي څنګه چې د خلکو تقاضا د هغه سي ارزه د خدماتونه د شوي د برسونه د شوي او خلک خوشاله نه دي.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسه ډاکټر صاحب اتمر ستاسو نظر څه دی د مرستي چې افغانستان ته د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو را رسیږي دا په شفاف ډول ویشل کیږي او که تاسو هم د سیګار راپور تاییدوي چې وایي طالبان له دغو مرستو څخه سوء استفاده کوي؟
مننه سروان صاحب، تاسو سلامونه قدرمنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه و نیکی هیله.
سلامت باشی.
ګوري نړیوال همیشه کله چې مرسته کوي دې سره باید دوی یو نظارتي سیستم ولري. دا لاس موږ په تېر وخت کې لیدلی او اوس یې ګورو. یوازې راپورونه زموږ درد نه شي دوا کولی. دغه د سیګار اداره د 2008 کال را په دې خوا افغانستان کې د راپورونه ورکي او په هر درې میاشتو کې دوی دغه راپور ورکي، یعنی کوارټرلی راپور دوی ورکي. په دې راپور کې په ډېر جزئیاتو دوی بحث کوي او هغه راپورونه اخلي، لیکن بیا د دې نتیجه څه شوه؟ د دوی موقف بیا کله چې فرض کړو موږ که دغو دغومره فساد او دغومره اعمال د نفوس په دغو پیسو باندې راځي، نو بیا سیګار ولې دغه زمینه مساعده چې بیا دغه پیسې دې راشي؟ اوس همدغه راپور کې د سیګار چې ما لوستی په دې کې راغلی دی چې په دغه دوه تیرو کلونو کې 2.5 یعنی 2.5 میلیارد میلیونه ډالره طالبانو ته ورغلي دي، در حال چې طالبان د ټیکس په اخیستلو هم دا چې تاسو په خپل راپور کې ویل چې دا کاملا غلطه خبره ده، یعنی څوک چې تاسو ته پیسې درکوي کومک کوي تاسو په هغه باندې ټیکس وضعه کوئ او دا ټیکس دولت ته ورځي، دا د اصولو له نظره غلط کار دی چې دا کار باید ونشي، ځکه دا مرستې د بشري مرستو په خاطر او د هیواد د بیارغونې په خاطر او په عامل منفعه پروژو کې د مصرف په خاطر بیرته دلته استول کیږي. نو په دې باندې مالیه لګول دا غیر قانوني کار دی، لیکن اوس دوی اخلي مالیه. په هر صورت زما عرض دا دی چې سیګار د خپل راپور دقیق کی او د حل لارې دی پیشنهاد کی.
بله.
زخو ما دغه راپور کې د حل لارې هیڅ نه دی لیدلی، چې یعنی د سیګار بالاخره وړاندیز څه شی دی، همغه خپله ډونرانو ته څه شی دی، د افغانستان حکومت ته څه شی دی او خلکو نه څه توقع لري؟
بله ډیره زیاته مننه استاد اتمر. ښاغلی منصور، طالبان د مرستو په ویش کې څومره رول لري؟ آیا مداخله کوي او کنه کوي؟
زه فکر کوم چې د غیر دولتي یا دولتي موسساتو د انسجام لپاره د وی د چارو د کنټرول او بلسه لپاره د حکومت په اډانه کې د اقتصاد وزارت پراخ رول لري او په دې برخه کې کار کوي. ان جی اوګان هغه سره رجستر دي، نه دولتي موسسات او هغه د راپور اخیستنې په برخه کې او په نورو چارو کې مسولیتونه لري. هغه څه چې موږ معلومات لرو موسسات ځینې داسې وي چې هغه په ځینو مواردو کې د حکومتي ادارو سره هڅه کوي چې هلته څوک پیدا کړي، جوړ جاړی وکړي، ډونر ته داسې وښيي چې زه دغه پروژه په اسانه ډول عملي کولی شم، په ارزانه به عملي کولی شم او هغه به یو نرخ هم چې ورکوي د پروپوزل په دلاری یا کانسپټ ورکي ان جوګان رقابتي پروګرامونه لري او هڅه کوي چې ډیر ټیټ نرخونه ورکي. نو دلته کې چیرته په ټیټو نرخونو د یوې پروژې د عملی کابه لپاره هڅه کیږي ترڅو هغه واخیستل شي، په هغه کې بیا دومره امکانات زه فکر نه کوم چې وي چې هغه دې پکې چاته رشوتونه ورکړی شي. او
په دې اړه څه وایې چې مخکې اتمر صاحب اشاره وکړه چې طالبان او دی سیګار په راپور کې اشاره شوې ده چې طالبان له دغو مرستو مالیه اخلي، دا اصلا څنګه ده؟ اگر پیسې چې د غریب او بیوزلو خلکو لپاره راځي، آیا دا سم کار دی چې له هغو څخه هم مالیه واخیستل شي؟
د مالی مسله تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. د مالی په مسایلو کې څو ډوله مالی دي چې هغه اختیار هم اخیستل کیږي. یو د موساتو کارمندانو د غوی له معاشاتو په خو هم مالیه اخیستل کیده او اوس هم اخیستل کیږي. هغه خریداري چې کیږي په هغه کې د 2.4% مالیو اخیستل په خو هم وو او اوس هم دغه مالیه اخیستل
کیږي. تاسو مطمئن یاست چې هغه چې د بشری مرستو په توګه ویشل کیږي په هغه خریداري باندې په خو هم مالیه اخیستل کیده؟ تاسو مطمئن یاست؟
او دغه کم حسابات چې ورکول کیږي د دې یو څه چې معافی مالیاتي معافیتونه هغه چیرې د ان جی او یا د خیریه موسسې په نوم مال راوارديږي هیواد ته، هغه ګمرکي معافیت ورته ورکول کیدی شو په خو هم او اوس هم دغه موضوع شته. د جرایمو مسله چې وا چې موسسات به خپل راپورونه ورکول یا به ځان کړه پاغي به جرایم راتله چې دا هم په انجیوګان وو هم په شرکتونو او په نورو ادارو. دغه جرایم اوس د ټولو لپاره معاف شوی دي چې کڅوک غواړي خپل مالیاتي مسولیتونه یا مالی ورکړي نو جرایم پر سلفی صد معاف دي چې دا یو لوی کار دی او لوی خبره ده. ډیر داسې انجیوګان وي چې میلیونونه افغانۍ حتی اور باندې جرایم راتله هغه د دوی پر اتاک سره معاف شوی دی او مسات کولای شي چې خپل معافیت نه کار واخلي. مګر دغه څه چې ما تاسو ویلې چې د مامورینو معاشات دي، د خریدارویو مسائل دي، د مصارفو دي، په هغه برخو کې مالیات شته دي چې په دې برخه کې هم لکه څنګه چې ګمرکي مالیات معاف دي معافیت لري، دغه څه موږ وړاندیز کوو چې په دې برخه کې مالیات معاف شي که هغه د کارمندانو مسله وي، ځکه نادولتي موسساتو کې یا خیریه موسساتو کې چې کوم کارمندان کار کوي د هغوی معاشات هم اکثره لږ ټاکل شوي وي او وظیفه هم ډېره خطیره او سخته وي. ولسوالیو کلو بانډو ته ځي په ډېرو سختیو شپې ورځې تېروي او وظایف یې اکثریت موقت وي، پروژوي وي، د یوې میاشتې، د دوو یا شپږو میاشتو یا د یو کال یا پروژه چې څومره وي چې تر یو او دوه کالو اکثره پروژې ډېرې نه وي. نو په دې برخه کې هم زموږ وړاندیز دا دی چې که حکومت دغه معاشاتو باندې مالیات معاف کړي دا به یو لویه مرسته وي. مګر په لویه کې په ان جی اوګانو کې چې موږ خبرې یو د ډونر ان جی اوګانو کې هلته ځینې خلک پخوا هم وو او اوس هم چې زه یو مثال تاسو درکولی شم، د ډبلیو اف پی ادارې یو مشر وو پخوا د تیر جمهوریت په وخت کې، غالبا د ښاغلي حامد کرزي په وخت کې، چې د قندار د ډبلیو اف پی مسؤول وو. هغه به هلته 10% د هر ان جی او نه ویل کیږي چې هغه خپله برخه بیا اخیسته. یو څه وخت تیر شو هغه ته به مستر 10% ویلې، بیا دغه 10% ته پورته شو او داسې ورو ورو پورته کېدو. بیا د نه پیګم چې تر 10% فورې ورسېدو که 40% په نوم یادېدو، د بیا پروموشن وکړو کابل ته راغې، مرکز ته راغې، چې ډېر بدنام شو. بیا د غالبا یو سلل شو
خو نو د فساد مسله ده. بله، دا اگر غیر رسمي فساد ده او مشته رسمي فساد. بله، د غیر رسمي فساد ده، لیکن وسدل ته د رسمي فساد خبره ده. رسمی فساد په دې معنی ک اتمر صاحب تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ، وای د طالبانو حکومت البته د سیګار په اساس باندې سیګار ته د حکومتي مؤسسو مسؤلانو ویل دي چې طالبان دوی مجبوروي چې د دوی د ملاتړ وړ کسان استخدام کړي، یعنی په زور هغه څوک چې دوی ورشي هغه باید استخدام کړي، دا فساد نه دی څه دی او تر څه حده پورې دا خبره کېدای شي چې واقعیت وي؟ البته سیګار یو ډېره معتبره اداره ده.
ګوري، یو ټیکس انکم ټیکس دی چې هغه په ماشونو باندې لګول کېږي، که دا مامور دولتي مامور دی هم دغه ټیکس ورکوي، او که د انجو مامور دی هم دغه ټیکس ورکوي. دا پخوا هم و، یعنی حتی د دغه جمهوریت په لومړۍ کلونو کې هم و، لیکن هغه وخت کې دغه خپل انجوګانې دوی دغه ټیکس ورکوه وزارت مالیې ته، یعنی مستقیما د مامور د معاش نه نه ګرځېده، او د هغه عمومي بودیجې نه چې هغه انجو درلوده یا هغه مؤسسه درلوده د هغه نه به ټیکس د مامور ټیکس او د خپل کارمند ټیکس دا به وزارت مالیې ګرځوه او هلته به ته. او په همدې ترتیب بیا وروسته په 2014 یا نه پوهېږم دغه کلونه وو چې دا ټیکس دغه خپله مؤسسات د خپل د سر نه بچ کړ، او دا مستقیما د مامور یا د دوی د کارمند د معاش نه ګرځېده، او دا په یو نورم باندې و، یعنې څومره به چې د چا معاش ډېر و همغومره به ټیکس پورته ته د 15% نه نیولی تر 40% پورې دغه ټیکس به ګرځېده. دا به درجه بندي شو چې تر 40,000 څومره، تر 10,000 څومره، تر 100,000 څومره، د 100,000 نه پورته څومره، په همدغه ترتیب. او بل خبره دا ده چې دغه چې اوس خلک یادوي یا دغه مؤسسات چې یادوي، دا د مامور ټیکس نه دی. د مامور ټیکس اوس ګورې په همغه کې هم زما عرض طالبانو ته هم دا دی چې تاسې کله یا جمهوریت کې یا د هغه نه مخکې کله چې یو مامور په دولت کې کار کوو، د دې د معاش نه ټیکس ګرځېدلی او تر اخره د دې نه ګرځېدلی. اوس دغه خلک مستحق دي د تقاعد د معاش، د تقاعد د امتیاز، ځکه دا قانوني دی، یعنی د دوی حق دی چې د دوی د معاش نه دغه پیسې ګرځېدلي دي، او پیسې وزارت مالیه ګرځولي، داسې کوم بل مؤسسه نه دی ګرځولی. اوس نو چې دغه کسان د وظیفې نه متقاعد شوي دي، نظر په دغه قانون دوی مستحق دي چې هغه پیسو نه دوی بیرته د تقاعد معاش خپل ترلاسه کړي. یو اوس چې دغه خبره کېږي چې طالبان مالیه ګرځوي، زما باور داسې دی چې دوی په ټوله کې کوم پیسې چې د یو مؤسسې د خوا نه راځي، د هغه نه مالیه ګرځوي. دا یو نوی خبره دی، دا پخوانی نه دی چې موږ وایو چې دا د مامورینو ټیکس انکم ټیکس دی. داغسې نه دی، که دا انکم ټیکس وای نو بیا دغه گزارش کې به هم نه راته، دغه په دغه گزارشونو کې به دا خبره هم یا دغه تهمت به په طالبانو نه لګېده. نو ځکه اوس موږ وایو چې که دوی د ټول سرجمې بودیجې د پیسو نه ټیکس لګوي، دا غیر قانوني ټیکس دی او دا ظلم دی، ځکه دغه پیسې مستقیما پروژو ته ځي، خلکو ته ځي، د خلکو د بشري پروژو د تمویل په خاطر سي، یا د انکشافي پروژو د پاره په مصرف رسېږي. نو ځکه دلته وایو چې دا صحیح نه دی. بله خبره په انجوګانو باندې تاثیر او نفوس، بلې دا یقیني خبره ده. ما خو د طالبانو په لومړي ځل کې ما ننګرهار کې کار کوم، او د یو مؤسسې مسؤول هم، ما دا لیده. حتی موږ غیر مستقیم توقعات کېده او موږ مجبور چې دا کار وکړو. اوس هم دا خبره شته، موږ زموږ دوستان چې دي، زموږ روابط چې دی، موږ چې هلته په تماس کې یو، بالکل هېڅ اداره داسې نه ده چې په هغه کې یو کس اول مستقیم د طالبانو په هغه اداره کې شامل نه وي. دا کس په دې نوم نه راځي چې دا د طالبانو نماینده دی، دا عادي یو کس راځي لیکن دا د طالبانو کس دی. دا په ټولو شیانو باندې نظارت لري، دا راپور ورکوي لکه پخوا چې هر موسسه کې یو د خاط نفر نماینده و. اوس وایي نه هغه خبره ده بدون د دې سړي د مشورې نه دغه موسسه مستقله توګه کار نشي کولی. البته دا زما د معلوماتو په بنسټ دی.
بله ډېر زیاته مننه کور ودان اتمر صاحب. منصور صاحب، بل موضوع چې سیګار مطرح کړی د هغه د حکومتي مؤسسو البته د چارواکو په قول چې په دوی فشار راوړل کېږي چې د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي، په دې اړه څه وایست؟
په دې اړه دوه مسلې دي. یو دا ده چې د شرکتونو تیره کارکردګي فعالیتونه اکثر نړیوال ډونران ګوري، که هغه شرکتونه دي او که نادولتي موسسات یا ان جی اوګانې دي. هغه چې ښه کارکردګي ونه لري او ښه پروګرامونه نوي عملي کړي، زه فکر کوم هغه ډونران چې په خپله شفاف دي هغوی سره نه مرسته کوي او نه هم پرې کار کوي. مګر هغه ډونران چې دننه په خپله په هغوی کې د هغوی په اډانه کې د هغوی په رهبرۍ کې فساد وي، ممکن داسې تعاملاتو ته داخل شي یا خلک خپل ملګري واڅوي چې تاسو شرکتونه جوړ کړئ یا په حکومتي چارواکو کې د حکومت په نوم نه، مګر عام خلک هر سړی اشتیا لري چې ګټه ولري او کاروبار ولري او کار وکړي.
نو خو بله موضوع ده، لیکن دا چې یوه اداره ورته وایي چې له پلاني سره به قرارداد کوي، له پلاني سره به نه کوي، هغه څوک چې له ما سره خپلوي لري، آشنایی لري، له هغه سره قرارداد وکړه، له هغه مال واخله لیکن له دې بل یې ماخله، دا خو بیا هغه ده فساد دی.
که موږ د شرعي نظام خبره کوو او داسې څه وي، نه شرعاً دا جواز لري، نه عرفاً او نه هم په قانون کې داسې څه شته. که داسې کار شوی وي او سیګار د دغسې ادارو یو بل لطف موکي چې دغه ادارو هغه هویت او تشخص معلوم کی او باید اعلان کړي، ځکه دا خو د بوسو لاندې باید د سیګار غوندې اداره
شاید کړی. د ډېر مفصل راپورونه د مخکې اتمر صاحب وویل او تاسو مو اشاره وکړه چې یو غیر درې میاشتو کې ډېر مفصل راپورونه جوړوي چې سلګونه مخوي.
نو ان دا خدا وایم چې دغه مؤسسات او دغه شرکتونو لیستونه باید خپاره کړي، د ډونرانو ته هم ورکړي، د افغانستان ول سره هم شریک کړي او د حکومت سره هم چې دغه شرکتونه دي چې یا جعلي دي یا مؤسسات دي یا نور دي، چې لاغوي سره نه افغانان اور باندې اعتبار وکړي، چې ځکه که هغه جعلي وي نو دغوی به کار هم جعلي وي، دغوی به فعالیت هم جعلي وي، نتایج باید وکتل شي چې دغه جعلي ادارې په نوم چې دوی راپور کې راوستي چې یا جعلي موسسات دي یا جعلي شرکتونه دي یا دا او هغه، دغه نتایج او د کار لاسته راوړنه څه ده او هغه چې اصلي یادیږي د هغوی څه ده. که یوې ان جی او یا شرکت مثلا $200,000 پروژه اخیستی وي چې په دې په ژمي کې خلکو ته مونږ ګرمې کمپلې اخلو، دغه کمپل وزن معلومي، قیمت او نرخ په بازار کې معلوم وي. که یوې ادارې راځي مثلا 4.5 کیلو کمپل د ماجرینو یا د بیزایشو په نوم په $100 بلې تیر کړی وي او یو بل راځي د 2000 افغانۍ بلې ورکړی وي، نو دغه فساد خو ډیر په اسانه او ارزانه شکل معلومیږي او هیڅ ډونر هم باید دغه کار ونه کړي، ځکه دوی ته د بازار نرخونه هم معلوم وي، دوی ته د بازار هغه دلالان هم معلوم دي، دوی ته خي او بد انجیوګان او خ او بد شرکتونه هم معلوم دي. نو مرسته خو که شفافیت وي د هغې نړیوالې ادارې سره ده، که دا 40 میلیونه راځي، که 80 راځي، که 130 او ډېر او کم راځي، دا د هغو نړیوالو با اعتبار ادارو سره دي. ولې دوی خپل اعتبار خرابوي؟ زی د هغه شرکت نه چې زه یا تاسې یا حکومت یا بل څوک ورته وایي چې د دننه خرید مه کوه، د هغه نه وکه، په خرید کې اصول دادی چې د دریو ادارو نه باید کوټیشن یا نرخ واخیستل شي. د تدارکات اصول هم دادی، هم حکومتي هم نړیوال، د دریو شرکتونو یا کمپنیو یا مغتوک پلورون کې چې دي داغوی نرخ او کوالیټي دواړه اخیستل کیږي او سنجول کیږي. عین کوالیټي په ارزانتنی ترين نرخ اخیستل کیږي. نو زه فکر کوم چې دلته دا موضوع باید دغه ډونر ایجنسی او نورې ادارې په خپل حل کړي، او کچیر په دې فساد کې شریک وي د دوی هویت باید معلوم شي، کاغه د یو نامه اداره وي، کاغه دبليو اف پی وي، کاغه سور صلیب وي، کاغه د حکومت مربوط سره میاسته وي، نورې ادارې وي، او دغه شرکتونه هم، او کچیر داسې وي چې خبره کیږي او درد ما ویل کیږي مګر د درد نوم او تداوی نه ښکاره کیږي، دا فکر کوم چې تشویشونه دیږي. دا
پروپاګاندا سلامت اوسه منصور صاحب، سلامت اوسه، ډیره زیاته مننه. د سوداګرۍ او پنګونې خونو لمړی مرستیال یونس مومن صاحب هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. مومن صاحب، تاسو ته هم هر کله وایم. د سیګار د راپور باندې خبري کولې، یو موضوع چې د مؤسسه یا د ادارې په خپل راپور کې یادونه کړې ده چې هغه فکر کوم ستاسو په شان سوداګرو سره مرتبط لري، هغه ده چې سیګار وایي چې طالبان مؤسسه مجبوروي، یعنی مرستندوی مؤسسه مجبوروي چې له هغو کسانو خریداري وکړي چې په یو نه یو شکل له طالبانو سره اړوند دي یا ارتباط لري. دا خبره څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته جناب سروان صاحب محترم، ډیر محترم مېلمانو ته خپل نیکی سلامونه وړاندې کوم. په تلاجه کې شوراج یې راکړی وي او شش پای په کړی وي، ماشانه په کړی وي. تاسو ته به تر معلومه ده چې دا خبرې به خامخا ده، ولې موږ غواړو چې په دې کې باید کره شواهد وجود ولري. زه خپل چې موږ کار کوو په دې کې به شاید وی د افغانستان د موجوده تولیدات څخه استفاده وکړي. دا خبره موږ سره او دا فرمان دی چې د خپل ستوري ګولې دا خبره موږ سره د شریف خپلوان څخه رانیسه یا شان څخه رانیسه. زه فکر کوم چې دا به هر هغه شی چې یو بنسټونه لري او تایپ نه تایپ څو خبر وی یو بل چانه وی تایپ کړی، زه فکر کوم چې په دې کې باید ته شواهد او اسناد پیښ دي او اړوند مراجعو سره شریک دي. اړوند مراجعو سره شریک څو اړوند مراجع په دې کې خپل اجرات وکړي. افغانستان او صدغه مشخ په خپل دغه تقریبا د 2 کال کېږي چې په اکثره د مراجعو کې کارونه دي، ورزو د تجارانو څخه تقریبا د سهار چې راځي د ماښام پرې په دغه مشکلات کې مشته دغه موضوع در داوسه پر هیڅ چانه دی نه په افغانستان کې چې هر موسسه ده نه مشته ځخ کړی چې ما ته په پلانکی ځای کې یا پلانکی ما موسسه ته شی رانی وي. دا شی
نو کړی چې تاسو به نی ویلې شاید ویلې بم نشي د برجرات بم نه کوي، ځکه چې تاسو ته معلوم نه چاته بل ډول شرایط دي
مشته خو ویلې دي. یعنی زه یقین ده تمام چې کله چې نو مشته ویلې نه ویلې مشته خو باید دا شی کې موږ د هر چا سره شریکو دي دا موضوع.
لا شخړو،
لا اعتراضونو،
لا بازارونو،
لا لوبخالو،
لا نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
بلډ ورشو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب، کدا سي راپورونه خبري شي، څه فکر کوي چې تاثیر به په نړیوالو مرستو ته وګورئ؟ سیګار داسې عادي اداره نه ده، د ټولو لویدیځوالو چې په افغانستان ته مرستې کولې دي ادارې په یو نوي شکل سره څارلې دي او په دې باندې باور شته دوی له خو او دا مرستې هم دوی کوي. نو فکر نه کوئ چې مرستې به اغېزمنې شي افغانستان ته؟
ګورئ، موږ په مجموع کې تاسو به تاسو یو چې څه په خو او د جمهوریت په وخت کې هغه وخت کې البته ډیرو دا فساد د مسایلو کې په خریداري کې په قراردادونو کې، حتی زه د دې شاهدم چې په یو وزارت کې مثلا شل یا پنځه ویشت انجوګان راجستر و دي که تا تقریبا لس انچو د خپل د وزیر او د موین او د رئیسان او د دیو په غیر مستقیم توګه او دغه قراردادونه به دغه انچوګان اخیستلې. دا واضح خبره وه. حتی ډېر لکه چې مخکې انصاري صاحب دا خبره وکړه چې فیصدي به
لیکن اتمر صاحب په خو دی اوس یو تفاوت دی چې په خو دوی په خپل په افغانستان کې ول په هر صورت کومک کو دا درغلی لیدې دا غلطی دا فساد لیدل لیکر بیا مجبور ځان ساسو سمرستي وکي اوس هغه حالت نه دی.
بله اوس خبره دا ده چې دا هغه فساد دی چې دا دومره اسانه نه دی چې تاسو دې مخه ونیسئ ځکه دا داسې نه دی چې رشوت یې راشي پیسې په باکس کې یو چا ته ورکړي او هلته پولیس یا طالب راشي او هغه کس ونیسي. په پخوا وخت کې هم همدغه کسانو چې رشوت اخیستل دا به بیخي په افغانستان کې نه اخیستل. دغه دوستان چې دا زما خبره اوري د دې به تصدیق وکړي چې دا پیسې به دوی په دوبۍ کې اخیستې، په ترکیه کې اخیستې، په هندوستان کې اخیستې چې بیخي د دوی اسناد په افغانستان کې نه و. په هر صورت دا فساد یعنی د پخوانه مو او اوس داسې سړی ګارنټي نشي ویلی چې دا نشته بیخي ځکه دغه روابط موجود دي او دا متاسفانه زموږ په هیواد کې دغه یو هغه شته. شاید د دې اندازه کم شوی او زه امیدوارم چې دا بیخي کم نه چې بیخي له منځه لاړ شي. خو یقینا لکه چې تاسو ویلی د ډونرانو په مرستو باندې دا تاثیر کوي. کله که ډونر په دې باندې پوه شي چې د دوی پیسې حیف میل کېږي هېڅ هېواد هېڅ موسسه دې ته نه حاضرېږي چې خپلې مرستې ته ادامه ورکړي ځکه اوس تاسو ګورئ نړۍ ډېر نور مرستو ضرورت لري، اوس یوازې افغانستان نه دی. نو دوی بیا د دې دپاره چې دغه مرستې په صحیح توګه ولګېږي نورو هېوادونو ته دغه مرستې انتقالوي او نور هغه اړ کسانو ته چې د ځمکې په کورا کې ارزي کې چې هغوی ته رسوي. اوس هم د افغانستان نه ډېر مستحق کسان شته دي لیکن افغانستان دغسې یو محراقي نقطه دی چې کوشش کوي نړیوال موسسات چې خپل حضور په نحوه د انها په افغانستان کې دوی ولري. که نه زه داسې فکر نه کوم که اوس وخت کې هم په دوه کالو کې $2.5 میلیونه افغانستان ته میلیارده ډالر افغانستان ته دوی ولیږي ځکه ضرورتونه نور د نور هېوادونو سخت زیات دي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه کور ودن. فکر کوم چې یو اورېدونکی لرو، ځان را وپېژنئ. آزادي راډیو
سلام علیکم شبر صاحب، سوال ده جوړ په خیر
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ
شبر صاحب محترمه دغه د مرستو په مورد تاسو خبرونه ده. زمون خوار زار زده خوست ولایت نه پاړي کې یم، خوست ولایت د میدان ولسوالۍ نه.
درست
دلته خو چې لیوال می نوم ده صاحب، لیوال
خس صاحب، لیوال صاحب
دلته خو چې کومې مرسته چې دلته رسیدي یا خو کاپی اندازه دینه بل چې په کاپی اندازه مستحق خلکو ته هیڅ وخت نه دی رسیدلی. دغه منطقي کې هم موږ سره نه درو، بل اکثریت خلک دلته په زمیدون کې چې وو په نظامی بخش کې ډیرو، اوس یې خلکو ماشینه کته شوي دي، هیڅ امکانات نه لري، نو مرستې نه ورته رسیږي په کافي اندازه هیڅ وخت.
مرستې څوک ویشي؟
مرستې خو موسسات ویشي، دغه اوړه ویشي، غوړي ویشي، دغه شیان ویشي، خو کاپی نه دي.
پوهېږم چې مرستې به کمې، ټولو ته تبن چې نه رسېږي، اوس مرستې کمې شوي دي، اما دا راته ووایه چې څوک پې څارنه کوي، څوک یې کنټرولوي؟ آیا موسسات په عادلانه ډول خلکو ته د څه چې لري هغه ویشي، او که فکر کوي چې یوه ته زیات ورکوي، یوه ته کم ورکوي؟
نه، داسې دی چې څارنه خو حکومت اپ لري صاحب، باید کنټرولوي حکومت چې څوک ورته وښایي. اکثریت وخت دوی هماغه خلک هم کې ځای په ځای کوي، نو داسې خو دا خبره خو واقعیت لري، نو چې دوی څوک خوښ وي هماغه خلک کوي. بل په زمیدون کې کونډې ډېرې شوي دي، شهیدانې ډېر ویر کړي دغه منطقې په نظامي باش کې، پاوچ کې بو، خلک کې بو، اردو کې، پولیسو کې وو، نو کونډې اتمون دلته ډېر دي. شبر صاحب موسسات چې څه رقم لازم دی، هغه رقم توجه نه دی کړی.
درست سیده مننه چې ټلیفون دی وکړو. سلامات اوسې. اوس به ورشو بیرته خپلو درنو میلمنو ته او د غوریدونکو لپاره چې تازه ازادي راډیو اوري او تر اوسه نه اوریدلې دی غوی لپاره وایم چې د ازادي راډیو د ازادۍ په چپو کې پروګرام دی. په دې پروګرام کې د سیګار په هغه راپور خبرې کوو چې افغانستان ته د بشري مرستو په ارتباط یې خپور کړی دی او وایي چې طالبان له دغو مرستو ناوړه استفاده کوي. زموږ میلمانه دي د سوداګرۍ او پانګونې خونو لومړی مرستیال یونس مومند، جرمنی په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اسحاق اتمر او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. منصور صاحب، سیګار په دې خپل راپور کې د ښوونکو یادونه هم کړې ده چې وایي طالبانو د ښوونکو شمیر کم کړی دی او امتیازونه هم کم کړی دي چې غالبا اشاره معاشونو ته ده، او په دې توګه وایي د پوهنې کیفیت راټیټ کړی دی. په دې اړه څه وایست تاسو معلومات لري؟
متاسفانه په دې اړه ما تازه څه نه دي اوریدلی چې د ښوونکو شمیر دې کم شوی وي، بلکې دا اورو چې هغه میرمنې خو ښوونکي چې ښوونځي اوس بند دي هغوی هم په کور ناستې خپل معاشات او امتیازات اخلي او اخیستلی
چې ور کم کړی
او غالبا چې پوره معاش اخلي یو څه چې کم شوي یا بندي هغه د متقاعدینو امتیازات دي چې ویل کیږي چې هغه و یا اته فیصد چې د تقاعد په نوم د مامورینو له معاشاتو ګرځول کېده هغه اوس هم ګرځول کیږي د مامورینو له معاشونو، مګر متقاعدینو ته د نوې حکومت پر اتاک تروسه پورې دا غوې امتیازات او معاشات نه دی ورکړل شوی چې څو وار هغوی مظاهره هم وکړي، لمدواتو سره هم خبرې وکړي او د خپل حقوق او امتیازات غوښتنه وکړه، ځکه هغوی اکثره بیچارهګان د لوړ عمر څښتنان وي، کمیرمنې دي، کناری نه دي، بلالار نه لري، د عواید او هغه چې بیا زحمن یا کورنۍ کوم څوک نه لري، سرپرست هم نه لري، نو واقعا د ترحم وړ وي چې موږ غوښتنه کوو د شته چارواکو نه چې دغه موضوع ته په ډیر جدیت او دقت سره مثبت غبرګون وخیو، د متقاعدینو هغه امتیازات او معاشات ورکړي ترڅو د راتلونکي ژمی او د خپل راتلونکي ژوند چې څو کاله به بیچارهګان ژوندي وي دوی امیرمنې چې هغه نه لازمه ګټه واخیستلی شي.
بله، ډیره زیاته مننه. مومن صاحب، دا مرستې چې بشري مرستې چې له افغانستان سره کیږي تر څه د پورې تاسو تاثیر وینئ، څومره مؤثرې دي؟
سروان صاحب محترم، بشري مرستې هغه وخت مؤثرې کېدلی شي چې په هغه کې سالم ویش او ټول جوانب باید په نظر کې ونیول شي. فکر کوم مؤثرې دي، ولې فکر کوم چې دا مرستې چې اوس هم کېږي د هر هغه څوک چې د افغانستان سره کومک کوي، د افغانستان د یو وګړي په حیث باندې د ټولو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې دلته کومک کوي، ولې دا حکومتو باندې هم هغه چې باید حکومت یې کنټرول کړي، ولې که دلته که حکومت اندکترینه په دې کې مداخله وکړي موږ چې څه واضح ورکړي چې دا زما موضوع هم نه ده، چې موږ د تجارت یا په دې کې باید خبرې وکړو، حکومت هم د ترینه مداخله وکي بیا وایي چې حکومت په دې کې مداخله وکړي د کنټرول د پاره، توي ټول موسسات په دا وګوري چې موږ کوم کنه نه کوو، موږ په کارو کې مداخله کیږو، کچېره د دې د پاره اولوین د تاریخ په د کنټرول سیستم ولري چې مستحق خلکو ته ورچي. زه فکر کوم دا د مرستې پر ځای کار دی، اوس هم زه فکر کوم تاثیر ډیر مثبت دی پر افغانانو باندې، کله معلمینو سره کومک کیږي، کله زلزلهګانو سره کومک کیږي، کله نورو هغه اړوند دا افغانستان وګړي چې په مشکلاتو کې دي کومک نه کوي، یا اوس چې مهاجر راکېږي د دې سره کومک کوي، دا ډېره مهمه خبره. زه په خپل پر یو شی باندې زما همیشه تاکید دی، نن هم د یو نماد مشر سره چې ملاقات ترلو دي، تاسو ته به تر معلومه ده چې تقریبا د 2 میلیارډ ډالرو په اندازه د افغانستان ترانزیت په کراچي کې باندې موږ ټول چې زموږ تجارت راایلکه او موږ ته لار را پیدا کوي، موږ تقریبا په دغه سوالګری باندې په بعضی مشکلات په بعضی خلکو کې ماسته دي. دا پیسې چې کومک کوي آیا کده دې پر ځای باندې په افغانستان کې داسې زیربنایي کارونه ستکه چیرې هغه پسې وي؟ زه فکر کوم د افغانستان خلکو ته به ډیر کار پیدا
کړي. لیکن مومن صاحب په اوس داسې خلک ډیر دي چې کړي د شپې ډوډۍ لري، د سهار خوراک نه لري، چای نه لري، کړي سهار چای لري، د غرمې ډوډۍ نه لري. په داسې حالت کې به څنګه زیربنایي کارونه کیږي؟ هغه خو وخت غواړي.
تاسو ته به تر معلومه ده یو زیربنایي کارم زده نه وایم چې ټوک په دغه ما شام ډوډۍ د وقنم مشکلات ته اقتصادي مشکلات په افغانستان کې دا وند افغانستان د مجمد پیسو لیکدل افغانستان تاجر زی په پاپریکا پسې دی او هلته پاپریکا چې ورته هغه د رسمیت پیژندنې په خاطر باندې دا پاپریکا پاتېږي. دوهمه مسله تاسو ګوري کراچي کې مالونه باندې او چابهار هم د جامع جهاني د تاجرات لاندې دي. یقینا جامع جهاني په دغه حالات کې باید کومک وکړي. دا څه لري چې یوازې به درته وایي چې دا کومکونه دی افغانستان خلک تقریبا نورو ډیرو ضرورت لري چې د افغانستان د ځان بسایینې یا په پښو ولاړ افغانستان جوړېدلی شي که چیرې جامعه جهانی په هغه صحیح صورت سره کار وکړي. دا چې د جامعه جهانی او د افغانستان تر مابند په سیاسي حالات کې بعضې مشکلات دي یا د بعضې همسایګانو سره چې مشکلات لرو او جامعه جهانی د اوس پر چپ پاتې ده.
بله، البته دلته یو موضوع شته چې بیا به وروسته در شو. هغه دا چې په افغانستان کې یو داسې حکومت نشته چې دوی په رسمیت وپیژني او له افغانستان سره په دغو مسالو کې تعامل وکړي او د مرستې چې کوي وایي موږ یې له عامو خلکو سره کوو. خو مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړو یو اوریدونکی لرو، ځان را وپیژنئ. آزادي راډیو،
الو،
مهرباني صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې د آزادۍ محترم و کارکنان او برایان و اوریدونکو ته سلامونه تقدیم کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني وکړئ. تاسو که خپل سوال لري خو اول خپل سوال وکړئ. کنه زما هم یو سوال داده چې آیا تاسو هم له کسانو څخه یاست چې د مؤسسو له لوري مو بشري مرستې لیدلې دي چې دا سم او حقدار خلکو ته رسی شو کنه؟
بالکل مهربانی زباب دې باندې ان شاء الله تعالی خبر درته وکم. اول جمال ظفر د کابل سفاری کې کیم. اول به دې موضوع لږ مخکې لږ مقدمه درته وایم.
مهربانی یو څه لنډه
لنډه ان شاء الله تعالی لنډه. څنګه چې افغان مسلمان بوده تقریبا په دغه 15 لسیزو تر دو یا نیمه پیړۍ پورې کېدو، خصوصا په دغه وروستیو دو لسیزو کې د امریکا په مشرۍ د ناتو او اروپا پوځي اشغالګرو د هغو مزدورانو دغه مظلوم ګلت ته داسې همه انسانیت وژون کې بحران لاندې.
تا خو بیانیه شروع کړه، لطفا سوال وکړئ، بیانیه مه ورکوئ لطفا.
صحیح ده. نو د مرستو په باره به زه دومره درته وایم، ته بیانیه به تېر شمه چې د مرستو باره به دومره درته وایم چې کومې مرستې شوې یا کوي چې هر څنګه دي مننه ترې کوو. هغه که د هر خارجي ملک څخه دي که د کوم شخصي شرکتو څخه، مننه ترې کوو. کور ودانۍ ورته وایو، در حالی چې مستحق خلکو ته نه رسېدلې نه رسېږي. اول دغه کوم د سرپنا په نامه باندې چې کومې شوې که ته وګورې، دلته فکر وکړې که زه درته وایم د تا اعتبار به وشي که به دې ونیسي. هغه چې 56 منزله بنګله و هغه بلډینګ لري، هغو خلکو ته رسېدلې نه. هغو خار و غریب او غربت سړي ته چې هغه یې مستحق دی او هغه حقداره دی، هغو ته نه رسېدلې، نه رسېږي، نه د وکیل دخوا ورته رسېدلې، نه د موسسې دخوا ورته رسېدلې، نه راسي. او په دې کښې هغه د متل په پرتله یو هغه درته وایي، هغه حکیم سنایي بلولې دانا ته پیسې ورکړې چې دا خاران غریبانو تقسیم کړه. دغو چې چېرته ښه شتمن وه ورکړې وې چې راغلې کار چې پیسې دې تقسیم کړي، هغه دې ورکړه خیرتو نه ګو چې چاته به چې پلانی چای پروش در بیستانی دا خبر گودامدار تو تو دو تاوی چه ولی ما خانم درسته گوه چه خدای تورکری و ما موقع تورکری مشتر که نپیزه نبو خود بیان چه چه تر زیر خوخار و غریب تا نرسه در نرسه ایترو
سپر دیر زیاد منانه کور بادن. یو بلاوردون که امشتا بیا باور شمیل بنا مهربانی که تاسی هم خبری وکی و لطفاً یو چلندی. مهربانی تاسو له استودیو سره وصل یاست.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تاسو ته کوم سلام؟
سلامت اوسئ، مهرباني.
اور دا سیګار چې دی، سیګار اوای خونډار غرزیدا معلومات کوم کوي چې دوی مون خندل ته وسیګو نم دی وطن خلک یو موسسات ګورو مستم ګورو تعال ایوانم
یعنی تاسو فکر کوئ چې مرسته صحیح رسیږي؟
طالبان خو کوشش کوي، هڅه کوي په کلو کې داسې غړي پیدا کړي ډیر مستحق او همکاري کوي نظام کې چې مرسته او اوی خبره چې کوي. نو سیګار د عمر معلومات نه لري، لکه موږ چې دلته اوسېږو باشنده خلک د کلي ولسونه معلومات لري. دا خبره خو زه مطلق ما بیخي له خندا وم. امریکا دونه معلومات ترلاسه کوي چې طالبان په مرستو کې غبن کې یادی مخنیوی کړه، دوی خپل پکې اصل لري. نو دا خبره بالکل نادرسته ده.
ډیر مننه سلامات
اواز
ته کې بس تاسو خبري واوریدل شوې. تکراروي ما تاسو خبري واوریدل شوې. ډیر زیاته مننه اتمر صاحب، تاسو دې اوریدونکو خبري واوریدې. روسي اوریدونکو داسې خبري کولې، مخکنی اورید دوه اوریدونکو یو څه متفاوت. تاسو نتیجه څه ده دغه خبرو؟ څه نتیجه اخلي؟
ګورې دا یو ډیر لوی اپریشن دی او ډیر لوی یو پروسه ده چې داسې تاسو وایم چې نه دغه مرستو چې راځي دا په کوم ترتیب سره خلکو ته هغه مستحق کسانو ته ورسیږي. په دې کې دغه ټول کسان، دغه ټول مختلف کسان چې په دغه کې کار کوي، دا دوی پورې هم مربوط دی چې څنګه دوی صادقانه د خپل وظیفه، دغه خپله امانتداري اجرا کوي او دغه کومک هغه مستحقو کسانو ته رسي. په دې کې معمولا داسې کېږي، یو چا ته نه رسېدل هغه بیا وایي چې هېڅ موږ ته کومک نه دی، هېڅ دا ټول پروسه تر سوار لاندې راولي. بلته اول خو خپله محسسات باید یو پروسیجر جوړ کړي چې دغه د کومې لارې نه دغه مرستې دوی رسوي. په طور د مثال موږ په جمهوریت کې په هغه وخت کې مثلا په ټول افغانستان کې په هر کلي کې د کلي شوراګانې جوړ کړې وې. هغه شوراګانې د ټول کلي نمایندګي کو، یعنی دغه ټول پروژې د دغه شوراګانو د خوانه پیل کېدل او دوی به نظارت کو. اوس که دوی غواړي چې مستحق کسان ته ورسیږي، دوی دې لاړ شي هغه شورا ته، هغه د کلي شورا ته، او د هغه طریقه دې دغه مرستې کومک ورسوي. یا که داسې نه کوي، دوی د جوماتونو د لارې نه، دغه کسانو د لارې نه چې دوی په جومات کې شامل دي، یعنی منظم دوی یو بل سره کښېني، منظم دوی یو بل ګوري، یو بل د حال نه دوی خبر دي، د هغه طریقه دوی کولی شي چې دغه مرستې وویشي. او داسې که هر څوک راځي، او دا یو واقعي خبره ده چې افغانستان کې دا شان شته دی که هر چا ته تاسو دغه واک ورکړئ، اول همغه کس خپل دوست، آشنا، خپلوان، اقارب دغه کسان ته ورکړئ، بیا نور کسان ته که پاتې شو ورکړئ، که پاتې نه شو هېڅ. نو دا داسې یو پروسیجر ته ضرورت لري که دغه خپله ډونران په دې باندې فکر وکړي چې کومه لاره دوی ته اسانه دی او کومه لاره پاکه دی چې دوی وشي کولی شي دغه مرسته ورسوي. یا د طالبانو دوی مرسته وغواړي، دوی سره دې کښېني، دوی سره دې مشوره وکړي، د دوی نه دې واوري چې دوی څه پیشنهاد لري، د دوی وړاندیز څه شی دی، او خلکو سره اول مخکې د دې نه چې دغه مرستې ورسېږي، دوی دې باید همغه کلي سره یا همغه ولسوالي سره د دوی مشرانو سره کښېني، د دوی سره دې خبرې وکړي او دغه طریقه دې ځان ته معلوم کړي چې دغه مرستې په کوم طریقه رسېږي. اوس تاسې که وګورئ، هغه د اوړن کال زلزله په خوست او په پکتیکا په دې ولایاتو چې وشو، تر دې ننه پورې هغه خلک شکایت لري تقریبا 800-900 میلیونه ډالر هغه مرستې راغلې، لیکن چا ته ونه رسېدلې. اوس هم د هرات حالت تاسې وګورئ، دا مدیریت ته ضرورت لري او مدیریت اوس د نظام کار دی چې دا باید مدیریت کی. که مدیریت نشي، دغه ټول مرستې که سل کاله تاسو نور مرستې وکړئ، دا مرستې فمیل کېږي، مستحق کسانو ته نه رسېږي او ژوند پرې نه جوړېږي د خلکو.
بله، ډېره زیاته مننه سلامت اوسې. منصور صاحب، که تاسې هم په دې اړه نظر څرګند کړئ چې د حل لاره څه ده، په څه وشي چې مرستې مستحقو ته ورسېږي، نه چارواکي ترې سوء استفاده وکړي او نه هم مؤسسې.
موږ فکر کوو چې لومړی تر هر څه باید د نشری مرستو یا هغه مرستې چې د افغانانو په نوم راځي د اداري مصارفو په نوم چې نړیوال موسسات او یا هم کورنی موسسات څومره لوړه برخه د دې د ځان په ګټه کاروي دا باید یا تر هغه اخري حد راښکته شي او یا بیخي له منځه وړل شي او بشري مرستې باید 100% د مرستو په توګه مستحقو خلکو ته ورسیږي. مونږ وینو هغه مرستې چې د نړیوالو ان جی اوګانو په نوم راځي ډېر لوړه برخه د ارجنکاست یا اداري مصارفو د دوی د فرش و ظرف او د دوی د زرق و برق او لوړو معاشاتو او تیارو ټکټونو سفریو ګستوسونو او میلبستونونو په لګښتونو لګېږي چې په دې کې د ملل متحد ادارې تر ټولو لوړ مصارف لري. د دې نه وروسته چې بیا کوم ان جی اوګانو ته اول لاس پروژه ورکول کېږي هغوی د اوونه تر لسه او پنځلسه او حتی 100% پورې د معاشاتو او نورو مصارفو نه غیر د ژوند توکو نه غیر د خوراکي او نورو توکو نه چې د خپلو مامورینو په نوم یې اخلي د اداري مصارف یا ادمنکاس په نوم ډېر ځانګړی یو رقم په خپل پروپوزل او هغه بودیجه کې وراچوي چې دا د بشري مرستو سره لویه جفا ده او خلکو ته زیان رسولی شي او هغه مرستې چې څومره باید ورسیږي هغه په وړو کې مال کې هم خلکو ته
ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان. د مومن صاحب نظر هم غواړو چې واورو. مومن صاحب زموږ ته دواړو مېلمنو نظر دا و چې باید له نړیوالو بشري مرستو مالیه وانه خستل شي او د ښاغلي منصور نظر دا مو چې باید هغه مؤسسه چې مرستې بيشي او غوی باید ډېر ډېر لوړ معاشونه وانه خلې ډېر لوکسو موټرونو دفترونو باندې ډېر پیسې و نه لګوي بلکې له بیوزلو سره ډېر مرستې پیو کې. ستاسو نظر څه دی چې څه کارونه وشي چې مرستې ډېر ډېر خلکو ته ورسی شي؟
ډېر مننه. زه فکر کوم چې هم د جناب ګرول استاد جناب احمد سره منصور صاحب د نظر زه تایید کوم چې هر هغه مملکتونه پرمختي چې هغه د خپل د ایډمنکاست دی ورته اشاره ورته کوم منصور صاحب د دې د ډېر دی او رښتیا هم د دومره لوکس موټرونو څخه چې اوس د موسسات استفاده کوي د دې ته د لګښتونو راکم سیدا به په کومک کې زیاتوالی راوړي. ورته فکر کوم چې بیا هم د دې لپاره باید یو هم د افغانستان د حکومت تر مابینځ او هم د بلوچستان رمامن دی او دا چې رمامن سي چې دواړه وکول ست دي کنټرول وکي. ما مخکې تاسو ته اشاره وکړه کچيري یو موسسه ته په تاور د مثال یو وزارت اقتصاد کپخوا وکاو سوچ ورته زموږ په کارو کې مداخله کوي. دا زما شخصي کار دی کده غره کمره سره کوي نو زه کومک کوم کنه نه کوم د دغه سي غیر یعنی مشروطه.
لیکن په دې اړه متصونه ویل چې مالیه تر واخیستل شي او کوانه خستل شي هغه پیسې چې دی به وصله لپاره راځي تولې باید مالیه تر واخلي.
زه فکر کوم د مالیه په سیستم کې د دې لپاره باید یو د تعرفې یو لوړ کمیټه د مالیات لپاره یو عمومي کمیټه څخه چیرې ټول موشتات په دې سره ځای سي او په دې کې موږ هم همکاري ورسره وکړو چې د کوم شانو څخه باید مالیه واخلو چې د کوم شرط اوس مثلا هر شی راځي غوړي هم د عمل کړه دي منګر د غوړو تاجر مالیه ورکوي دا خو بیا د یو نو ټکر کې راځي تاسو
نه د غوړو تاجر دی ورکې لیکن ک یو څوک راځي چې د خیرات لپاره له تاسو نه غوړي اخلي
یو خبر یو خبر په کزمور څه دی غوړي وخت او غوسه مالیه ناختل کیږي نو غوسه مالیه ناختل کیږي دوه وسه ډیر جزوی شي د دې د هغه دی خو ګټ نه پر کیدای یعنی انتفاعي مالیه د دې څخه ناختل کیږي. زه فکر کوم دوه شان چې دی غوړي تاسو دغه دبليو پی چې ډیر وړ مو څه د افغانستان سره په هر وخت کې کومه کوي تاسو غوړي دی یو ورته مالیه نه ور کړی ټول شان چې دی افغانستان تر لري بدون د مالیات څخه بیروري یعنی دغه زموږ پر بازي بازارو مثلا خلک د خلکو څخه کومه کونه ورته زما سره به جناب استاد او منصور صاحب دې کنه کړی چې ته شان باندې سی بیا راځي دغه خلک یبرته په بازار کې په ډېر کم قیمت ورکړي دا داسې مشکلات دغه مرستو یا مسوز مشتو واره پیشنهاد کړی چې موږ هر هغه چې مثلا کوړه دی په غواړي
موږ هغه د دې مطابق چې دی وړ غواړي هغه به د افغانستان ملي سوداګرو ته رسي. وړي کواړي د دې ته ولې دی بیا هم دا غواړي د بل ځای څخه وړي وړ د بل ځای څخه وړي او دلته دغه کیږي.
خدای چې په دې موضوع خبري سره وکړي چې هم ستاسو ګټه شي او هم د خلکو ګټه شي، ځکه چې کته سي غواړي راواري د وی ډیر خلکو ته پکارم پیدا شي. خو په هر حال نور وخت دلرو مومن صاحب د سوداګرۍ پنګونی خونو لوبړی مرستيال یونس مومند د جرمنی د په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اتمر د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور ډیر ډیر مننه چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندو یو دی او صادق رادیو خبرونه څلور ویش ساعت اوریدئ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا